کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو د دې ترڅنګ نور کورنیو بهرني مطالب هم راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له 100 تازه بې ځایه شویو خلکو سره مرستې کړې دي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا ګزند له واکسینه پاتې کړي دي. د افغانستان د بایسکل چلونې لوبغاړي نن په پاکستان کې لومړی مقام وګاټه. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دې ادارې نن په خپل ټوټر باندې دغه خبره کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د مرکز لخرګه زینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې لا هم دوام لري. د جګړې له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ د ښار په ځینو امنو سیمو کې اوسي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د وسله والو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړ او ویل طالبانو هیڅکله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخه نه نیولې. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا دستن مهمې عصبي رشتې یا نخاع زیانمنوي او بدن فلجوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سري قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالب وسلوالو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سري قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادالي کې د طالبانو د سري قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه معمولا د سختو ګړو او بریدونو مسؤوله ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې ترکیه امپریالیستي ارادې لري. له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ښاغلي ماکرون نن رجب طیب اردوغان ته سپارښتنه کړې چې د ده خبره سپکاوی دې نه کوي او دروغ ونه وایي. سپارښتنه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ورځې مخکې ویلي وو چې ایمانوئل ماکرون رواني معاینې ته اړتیا لري. اردوغان دا څرګندونې د ماکرون د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حق دفاع کړې وه او هم یې پر توندلارو اسلام پالو سختې نیوکې وکړې. له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد د بیان د ازادي له حق دفاع وکړه، خو ویل چې هغه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور په تړاو د مسلمانانو احساسات درک کوي. په فرانسه کې د حضرت محمد د کاریکاتورونو د خبرېدو مسلې یو وار بیا اندېښنې پارولې. د اکتوبر په 12 پاریس کې د یو ښوونکي سر غوڅ شو او تر هغه وروسته یو بل بریدګر په نیس ښار کې یوې کلیسا ته نږدې 3 تنه د چړې په ګزارونو ووژل. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. پېښه بېګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15 لکه اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیز کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د ایسار کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 70 کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 70 کلن احمد چتیم شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و، خو د ژغورونکو ټیم په هڅو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ازمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.9 بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 کسان ژوبل هم شول. او وروستی خبر هم د بایسکل چلونې. د 2 افغان بایسکل چلوونکو په پاکستان کې لومړی او دویم مقامونه ګټلي. دا خبره د بایسکل چلوونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی آزادی رادیو ته وکړه.
فرشاد نورزی د ځوانانو کټګوري کې لومړی مقام ترلاسه کړی او فسیولا رحمانی په ایلیټ کټګوري کې دوهم مقام ترلاسه کړی. لومړی مقام او دوهم مقام ترلاسه کول د پاکستان په داخل کې د پاکستان د کورنی لوبغاړو څخه او بین المللي لوبغاړو څخه ترلاسه کول کومه وړه خبر نه ده. خوشبخت نظمور لوبغاړي د دې استعداد لري او د دې وړتیا لري چې ان شاء الله په راتلونکي سیالۍ کې به هم د مقامونه ترلاسه کړي.
د شپږو افغان لوبغاړو او د څه باندې 100 تنه پاکستانی لوبغاړو په ګډون نننۍ لوبه له اسلام آباد تر مری وشوه. افغان لوبغاړي 1 شنبه اسلام آباد ته رسیدلي وو او ویلي چې د لوبو د ګټلو لپاره ښه تمرینونه لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو اوري د اف ام په 3.15 او په منځني سبا 12.89 د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او په سیمه کې زموږ غږ په رانه ډول اوریدل شي. وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه.
هغه
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په پار د جمهور ریاست د دوهم مرستیال د دفتر خبرداري.
د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده.
د کندهار د ارغنداب او ژیړی ولسوالۍ کې د جګړې تازه حال به هم در کو. په بهرنیو موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او که وخت نور موضوعات به هم در تخبارو کړو. لمک سره پات شي. او سم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت هم غوښتنه کړې چې دیوی فعال ډیپلوماسي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو لمخي لامنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپل نظامی مرکزونو د تخریب او د خپل تجهیزاتو د لیک پر ځای د ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. حمید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د 1 شنبه پورې سپاره شوه پکې راغلي. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای ووسی. د اعلامیه کې د غشان افغان حکومت غوښتنه شوی چې د وی فعال ډیپلوماسي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کریسمس پورې باید یو ډیر کم شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو لمخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیک پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ کړی باید تاسو وسپارئ، ځکه خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، ټانکونه او نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نه کوي. تاسو نه لري دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته پیښتار کې ورته
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړون نه یلوستي افغان لوري ته د وسایل او تاسیسات سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولی. د ولسی جرګې په خوانې غړې او سیاسي مبصر خالد پختون
سلفي سره د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتی ارګانو تر کړی دي دا نو تاسیسات هم جز د وو دغو کیږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی دا باید زموږ امنیتی ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبري وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یاده غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې جګړو زور اخیستې. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي چې اوی هم کندهار دی. د کندهار په دوه ولسوالیو ژیړي او د غشان ارغنداب نه د تودي جګړې خبرونه ورکول کیږي. زموږ همکار په سیمه کې صادق ریختین ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او تازه د دې سیمې نه راستون شوی دی. په دې ولسوالۍ کې به د جګړې حال ترې واخلو. رښتینې سب ستړي مشي سیمې ته تاسو سفر کړی او څه مو ولیدل؟
اکرام صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایو چې جګړې د کندهار په دوو ولسوالیو کې روانې دي، یو ارغنداب ولسوالۍ او د ژړې ولسوالۍ په نهار کاري سیمه کې. نن هم لا دغه جګړې روانې وي. د ارغنداب د جګړې نن 15 ورځ پوره کیږي او د ژړې ولسوالۍ د نهار کاري د جګړې 2 ورځې کیږي. په دغه دواړو ولسوالیو کې چارواکي او وسله‌وال طالبان هر لوري یو بل ته د درنې مرګ شو دي داړولو اداوې کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن هم د ورځې تر پایه په دغه جګړه کې 115 وسوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د مطبوعاتي دفتر په وینا واتیا وسوال په ارغنداب ولسوالۍ ناګهان، تابین او کوهکی وژل شوي دي او 6 نور ټپیان شوي. دغه راز د ژړې ولسوالۍ په نهار کاریز کې ولس وسلوال وجد سی دی او په همدوم رشمیر نور ټپان سی دی. زه نن د ارغنداب ولسوالۍ هغه نقطې ته تللی وم چیرې چې جګړه روانه وه. لا هم لیدل کېدل چې د ارغنداب ولسوالۍ د بیلابیلو هغه سیمو چې هلته جګړه روانه ده یو شمیر کورنۍ امن سیمو ته راځي او یو شمیر کندهار ښار ته، یو شمیر د رود دی غاړې ته چې امن سیمې دي د خپل خپلوانو په کورونو کې ځای پر ځای کیږي.
او رښتینی صاحب ویل کېږي داسې چې طالبانو وسلوالو طالبانو د کندهار په مرکز باندې د کومي حمله پلان درلود ان تر دې حد چې له کابل ځنګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي دي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادا کیږي. په دې اړه معلومات لري؟
د ارغنداب ولسوالۍ کندهار ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې تر دې مخکې هم داسې اندېښنې وې چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې که وسلوال طالبان ونیسي نو مهاله به د کندهار اتمه او دیارلسمه حوزه ورسره سقوط کوي. تېره شپه د دغه حوزو البته د اتمې حوزې پر ځینو برخو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو او داسې رپورټونه ترلاسه شوي وو چې ممکن وسوال طالبان د غوځیت نه نوت.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په کندهار کې زموږ همکارو چې د ارغنداب او ژړې ولسوالۍ په کې د جګړو په اړه راپور نو ورکول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حال کې دي او د جګړې د خ مدیریت کولای شي. په دې حالت کې یو لږونه طالبانو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. خواخوا بیا طالب ویان زبیولا مجاهد د دفاع وزارت دغه ګندوري رد کړی او ویلي دي چې د رواني جګړې لوی عامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې وبښته ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. ښاغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو بیش ولایتونو کې تاوتریخوالی ترسره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 ترهګر وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای سي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودې او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حملې پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړای دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوی او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 5 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
د تیر اونۍ په 5 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی، چې په دې ډله کې 45 وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي د جدي اقداماتو خبره کړې. هغه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد اداره د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به د جمهور رئیس په حکم له دندو لرې شي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د ژمي پراتګ سره د ککړې هوا څخه اندېښنه لري. دوی وایي اړوندو ادارو تل د دوی ستونزې د هواري لپاره تکراری ژمنې کړي، خو عملي اقدامات صفر دي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کابل ښار دلته د ژمي پراتک سره یو ځل بیا د هوا د لا ککړېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کابل دوه تن اوسیدونکي نور احمد او بریالی وای حکومت تل ژمنې کړي خو عملي ګام نه تر سترګو کیږي.
هوا خو چې ککړې شوې دا خو زموږ استاد صحت ته ډېر نقص کوي، په خصوص اطفال د دغه کسان چې سړک سر کې نازي غریبي کوي. حکومت ته هېڅ زما خوله نه جوړېږي چې زه دې ته وایم چې ته داسې وکړه. دا خو خپل میز او چوکۍ نشي سنبالولی، بیا زموږ وطن او بیا هوا.
دا هوا ولې نه پاکېږي صاحب؟ دا ځوان خو موږ تاسو په لاس کې ده صاحب. نه ماحول خو بل ازوان خو موږ تاسو کوو، نور خو څوک نه کوي. اشرف د مخلوقات یو د هر شي نه موږ به برخي یو. دغه حال د دغه ځوان ده. د حکومت صاحب زه دومره خشمن دم چې تر ریاست ترافیک دغه یو خو خو دی ونیسي. د زلي موټرونو دی باور وکړي چې دومره نقص لري چې په هغه به اندازه نقص لري.
دوی د افغان جمهور رئیس لومړي معاون امر الله صالح وروستي دریس ته اشاره سره وایي ک لوړپوړي چارواکي په خپل خبرو کې جدي وي، پایله به اغیزمنه وي. خاغلی سالینن پر خپل فیسبوک پانه د خپل پریکړه په دوام لیکلی کابل خاریان د ژمي پراتک سره بیا اندېښنه لري چې هوا ککړه شوی او حکومت هیڅ هم نه کوي. هغه لیکلی چې داسې نه ده. دا ځل د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ شپږ سوه درې هغه لوړپوړي ودانۍ چې د کابل ښار د 40% ککړې هوا سرچینه ګڼل کیږي فلټرونه نصب نه کړي، د چاپیریال ساتنې ادارې لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به له دندو لري شي. هغه لیکلي چې د چاپیریال ساتنې اداره دا حکم جدي ونیسي او ټولو خلکو ته د فلټرونو د نصب په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په ټینګار سره لیکلي چې دا ځل د دې موضوع څخه تیرېدل عادي نه دي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي شوې پریکړه به په جدي ډول پلي شي.
کله چې لومړی معاون سیوی چې اول دوم درېم درجه رهبری به له دندو ګوښه کړی شي، هدف هم دغه دی چې د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده. د محیط زیست یا د چاپریال ساتنې اداره مکلفه ده چې دغه د شپږ سو درې بلند منزلو یا لوړپوړو ودانیو ته فلټرونه هغوی مجبور کړي چې فلټرونه ولګوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د څارنې او تفتیش برخې رئیس نیک محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کابل ښار د ککړې هوا د کنټرول لپاره د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره د جمهوری ریاست د حکم پر بنسټ مکلفه ده چې د ټولو هغه فعالیتونو څخه چې هوا ککړوي نظارت وکړي. موږ په دې برخه کې ټول هغه هوټلونه، د ودونو تالارونه، د خښتو بټیګانې تر جدي نظارت لاندې نیولي. که په دې هره برخه کې بې غوري وشي، نقدي جریمه پرې وضع کیږي او عملي کیږي.
نوموړی وایي د 2000 کال له پیل سره د کابل ښار یو شمېر نورو ښارونو د چاپیریال د کنټرول لپاره منظمه تګلاره جوړه شوې او د تطبیق په حال کې ده. په کابل کې د ککړې هوا په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په تیره میاشت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو سلنه 6% رسیده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېره 40% پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو سلرو ساتونه کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شپږ اویا نوې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1501 تنه په کورونا اخته شوې دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د ثبت برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خوای د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله راسخ نهویش کلان دی او 15 ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول، موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذائقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ورستربلې په کورونا د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تیره څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر 1 پورې وه، ولې بدمختانه تر 2 فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي 26 لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمي لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د 302 مشکوکو پیښو څخه 6 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,015 ته ورسېده، چې له دې شمیر یې 3,326 تنه رغېدلې او 1,516 تنه مړه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 28.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرځبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې دوی هر وخت په ډیرو سختو حالاتو کې د حکومت په ننګه درېدلي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د پچیراګام سلګونو اوسیدونکو نن د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره په دغه ولسوالۍ کې په یوه ګډه غونډه کې ویلي پکار ده چې حکومت یې د پرمختیايي کارونو لپاره ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې له مرکزي حکومت سره شریکي او ختمې کړي. په دې اړه نور حال لسیمې د سهرګل امیرزی پر راپور کې.
پچیراګام هغه ولسوالی چې په تیرو 1500 کلونو کې پکې د حکومت د مخالفو وسلوالو راج وو، خو اوس په دې وروستي شاوخوا 1.5 کال کې د ځایي خلکو په خبره چې امن راغلی دی. د دغه ولسوالی اوسیدونکو وایي دغه ولسوالی ته په تیر کې هم که کوموالی یا نور مسولین ورغلي تشجمنې کړي او په عمل کې ورته هیڅ کار نه ده شوی. وران سړک د څښاک د اوبو ښوونځیو ښوونکو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو نشتوالی او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هیڅ پاملرنه هغه څه دي چې ځای خلک ترې رنځ وړي.
خو په چراګام نه دي ولسي تړونونه ډېر څوک یاسې زغلی څوک یې داسې زغلی خو موږ ته ولاقه شا شي راکه هیڅوک هم داسې توجه ورته نه کوي. والي صاحب تا نه هم غوښتنه دا ده چې ته سلاکار وزیر یې کابل په چراګام کې خپله اوسېدلی نو څه ضرورت دی چې موږ تاته وایو ځکه په چراګام تر کور مو ودان چې راغلی.
د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څه هم د افغان حکومت او نظام په ملاتړ یې قرباني ورکړي خو په خبره یې چې په بدل کې هیڅ نه دي ورکړل شوي او په راتلونکي کې خپل حق غواړي.
په پروژو کې یو غختره بله کومه والي صاحب دلته باید تعادل مراد شي. تعادل نه ساتل کېږي والي صاحب که ونه شي مجبور یو چې بیا په همدې لانجه کوچه قدم نه کېږي
په چراګام ولسوالۍ په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو داعش او همداشان د داعش او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو سنگر یادې ده. په دې وروستي شاوخوا یو نیم کال په کې ځایي خلکو د نسبي امن له کبله سا اخیستې ده او اوس له حکومت غواړي چې پراختیایي پروژې پلې او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پاملرنه زیاته کړي. په همدې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل د ځایي خلکو د ستونزو له اورېدو وروسته وویل ستونزې یاداشت کړي او د مرکزي حکومت سره په ګډه به پرې کار وکړي.
ژمنه کوم هر هغه څه چې زما په توان کې وي، د نظام په توان کې وي، د ادارې په توان کې وي، ستاسو په خاطر به هرې د ادارې دروازه ټک ټک کوم تر څو درته حق واخلم. مشران
په چیراګام د ننګرهار جنوب ته ډیورنډ سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډیری خلک په کرنه او مالداری بوختي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
لنګرهار ورزو کندوز ته په ورسېو کې د کندوز د مرکز د اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شترچي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی. پاره له کندوز د اجمل اریان راپور اوري.
له یوې اونۍ راهیسې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عامو اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوآباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د دزو ژغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه را تنګیږي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان آباد، اطراف کندوز،
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او دشتیارچي ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دیوالی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دی ولایت دی وسلوالو طالبانو د زپلو په هدف تازه دمی کومندو ځواکون را رسیدلی دی.
کندوز کې چرکی او ډلایز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر ده چې مخالفین ونه توانیدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شان شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابر شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري.